کرکتون کې تایر ځلان سره د نقد او کرکتنې پروسنی بیر مرکاوري
هغه اصول چې باید نقد پوشي هغه ام په لیکنو کې پلی کړو، هم په هغه فکر وکړو، هم په ځان پوی کړو، او هم کله چې موږ نقد کوو په تطبیقي مواردو کې له هغه استفاده وکړو.
ډراما لیکوال ښاغلی حفیظ الله تراب د خپل نوی سریال په باره کې راته غږیږي.
دا زما د ژوندانه د څلیرشتو تنظونو ټولګه ده چې دې ته ما اړیکې ورکړې دي او د دې نه ما یو داستان جوړ کړی دی، څوک پرې پوهیږي نه.
لنډ حکایت له ځوان شاعر انعام الله سیاد سره مرکه که وخت و نور مطالب هم اورېدلی شئ. پیل له خبرونو کوو. همایون هیواد د تېرې اونۍ فرهنګي خبرونه راوروي.
د غبرګولی د میاشتې په 22مه نیټه په هرات کې د انځورګری نندارتون پرانستل شو. د باختر اژانس ته خبر له مخې د دغه درې ورځني نندارتون د جوړولو هدف د افغان امنیتي ځواکونو او د کابل بهیر په نامه د کنفرانس ملاتړ و. په دغه نندارتون کې چې د بیگزاد نگارخانې په نوښت جوړ شوی و، د انځورګرۍ 150 سره نندارې ته وړاندې شوی و. د دغه نندارتون د یو جوړونکي طارق حبیبي په وینا، د دې نندارتون ډیری اثار د سولې او هیواد پالنې ارزښتونه نندارې ته وړاندې کوي. په کابل او هرات کې له وروستیو خونړیو بریدونو وروسته هراتی فرهنګیانو د امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره دوهنیزه مبارزه پیل کړې ده. دوی وایي هلې ځلې به وکړي چې د فرهنګي پروګرامونو له لارې د جګړې په نسبت خپله کرکه وښیي او خلک د سولې په لور راوبولي. دا کیبل او ډیجیټلی تلویزیونونو د خبرونو د سمون په مقصد د غبرګولی د میاشتې په 22مه نیټه د اطلاعات او فرهنګ وزارت د خبرونو چارو د مین فاضل څنګه چارکی په مشرۍ غونډه وشوه. د باختر اژانس ته خبر له مخې په دې غونډه کې لومړی د خبرونو د چارو مین د کیبل او ډیجیټلی تلویزیونونو د سمون او قانون منکېدو په باب خبرې وکړې او لاړو نو متصدیانو څخه وغوښتل چې خپل خبرونې د ډلېزو رسنیو د قانون د موادو پر وړاندې کې عیاري کړي. ورسته د تلویزیونی شبکو متصدیانو خپل ستونزې له نشراتي موین سره شریک کړي. دوی په کابل کې د کیبلی شبکو د فعالیت د صحیح پراختیا د بې نظمۍ سبب وګڼله او له اطلاعات او فرهنګ وزارت څخه وغوښتل چې په دې برخه کې اقدام وکړي. په دې غونډه کې د رای په اتفاق پریکړه وشوه چې د کیبلی شبکو د فعالیت ساحه دې محدوده او مشخصه شي. دغه راز ښاغلي سانچارکی د کیبلی شبکو له مسؤلینو وغوښتل چې په مذهبي او ملي ورځو او په نورو ځانګړو مناسبتونو کې د خپلې خپرونې د دغو مناسبتونو له روحیې سره سم عیارې کړي.
سره له دې چې هر شاعر او لیکوال دا مني چې کرکتنه د هنري آثارو په وده کې مرسته کوي او دا کرکتونکی دی چې غوره آثار معرفي کوي، خو بیا هم کرکتنه لکه څنګه چې ښایي هغسې منل شوې نه ده. ځینې دا وایي چې یو شمېر کرکتونکي د کرکتنې صلاحیت نه لري. ځینې وایي کرکتنه پراخ معلومات غواړي او هغوی چې د سترو هنري مکتبونو د کرکتنې له اساساتو او هغه اوږده مزل نه چې کرکتنې تر شا پرې ایښی خبر نه دي نشي کولای سمه کرکتنه وکړي. دې نظرونو ته په پام سره زموږ همکار محبوب شاه محبوب له ځوان کرکتونکي طاهر ځلان سره مرکه کړې. پام مو ورته راړوم.
ډیر مننه چې خپل قیمتي وخت مو موږ ته راکړ. د لومړۍ پوښتنې په توګه په اوس وخت کې په ادبي جریاناتو کې د کرکتنې بهیر څه ډول ارزوي تاسو؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د پوخا په پرتله یو څه د کره کتنې بهیر ګړندې شوی دی یا په بل معنا چې زیات شوی دی. پوخا کره کتنه کېدله ولې داسې سیستماتیک نه وه، پاشل شوی وه او تر ډیره بریده یوازې په تبصیرهیز اساساتو ولاړه وه او یو ډول د ادبیاتو د شننو لپاره له تبصیرهیزې کره کتنې یا تشریحي نقد څخه استفاده کېدله. ولې په دې وروستیو کې که موږ وګورو پوخا هم ځینې کتابونه د نقد په اساساتو باندې لیکل شوي وو په پښتو کې، ولې په دې تیرو لس پنځلس یا شلو کلونو کې په اساسي توګه کار شوی دی. خو زمونږ د ادبیاتو د هغه د پنځونې چې کوم بهیر دی، هغه د تخلیق چې کوم بهیر دی، نسبت هغې ته د کره کتنې بهیر هم کم دی. د کیفیت په حوالې هم له وروسته یو مونږ هغه د خپل تخلیقي بهیر نه او د کمیت په لحاظ باندې هم یو څه وروسته یو.
اکثره وخت ځوانان له کره کتنې ویریږي، لامل څه دی؟ ولې کره کتنه ورته یو ډول ببو ښکاري او ویره ترې کوي؟ علت دا دی چې کره کتنه یو خو په سیستماتیک توګه باندې تطبیق شوی نه ده په تطبیقي برخو کې. دویمه خبره دا ده چې مونږ ته تر یو بریده کره کتنه هغه ډول نه در رسیدلې څه ډول چې کره کتنه په کار ده. د نقد یا کره کتنې په اړه تصور دا دی چې ګوندې د یو شخص تخریب گینی هغه نقد دی، یا یوازې د یو اثر نیمګړتیاوی راس پړل دا گینی نقد دی. حال دا چې کره کتنه دا را پګوته کوي چې د یو اثر د خوالي اړخونه هم باید روښانه شي، او هغه نیمګړتیاوی چې د یو کره کتنې کوونکي لپاره په نظر راځي او هغه په اړه دلایل لري، هغه دلایل په خپله په هغه اثر کې موجود دي، د کوم له کبله چې خامی پکې رامنځته شوی دا هم خلکو سره شریک کړي. نو په دې ځای کې دوه مسلې ډېرې روښانه کیږي. یو دا چې کله د یو اثر ښېګڼې بیان کړی شي، لوستونکي په دې پوهیږي چې دا اثر بې څه نه دی، خو کله چې نیمګړي اړخونه روښانه کړی شي، لوستونکي او پخپله لیکوال په دې پوهیږي چې د دغه اثر د ښه کولو لپاره یو بل لاره او نور هڅې ته هم ضرورت و. نو په دې ځای کې هغه لیکوال تخریبی گینه هغه د مشکلاتو سره نه مخ کیږي، بلکې هغه د پاره د ودی یو څه امکانات او یو څه راهنمایي لارښوونه کیږي. په پښتو کې تر کومه بریده چې دغه ستونزه اوس هم موجوده ده چې نقد ته په خسترګه نه کدل کیږي، یا په خبرو کې هر څوک استاینه کوي خو په هغه نقد وشي هغه یو ډول حساسیت ښکاره کوي. علت دا ده چې لکه مخکې مې ویل، یو خو په هغه کره کتنه چې څنګه په کار ده هغه سینه کیږي، دویم وجه دا ده چې زمونږ کره کتون کې افراد کوي، یا بیخي د توصیف او د استاینه هغه کچې ته ورسیږي چې حتی هغه خوبي چې په اثر کې هغه هم مبالغه شي، او یا بیا د نیوکو او د نیمګړتیا او راس پړل دومره زیات کی چې د دې سبب شي چې یو لوستونکی او خپل لیکوال هم ویني چې دومره خوبم به ارزښت نه. دا وجه ده چې یو څه ویر زمونږ په خاص کر په ځوانه طبقه کې داشته چې د نقد شهرت او دغه میدان پراختیا ته هم ستونزې جوړې کړي.
د یو ځوان کرکټونکي په توګه زګورم ته په دغه برخې کار کې، هغه کرکتون کې چې زموږ پخوانی وو شاوخوا 15 کال وړاندې یا لاغه ور اخوا دورو کې چې، او هغه چې اوس ځوانان رامنځته شوي، د کرکتنې په برخه کې هغه توپیر څه رامنځته شوی د پخوانیو او د اوسنیو؟
تر کومه پورې چې ما په پښتو کې هغه کتابونه چې ژباړل شوي یا لیکل شوي دي، بالخصوص د مشرانو او د ځوانو ملګرو، یو اساسي فرق چې ښکاره کیږي هغه د پخوانی زیاتره کتابونه که تاسو وګورئ تر خپل نظریاتو حوالی او نقل قولونه پکې ډیر زیات دي. یعنی د پښتو د پاره دغه احساس نه دی ورکړل شوی، یعنی داسې چې مونږ په باور وکړو چې د پښتو ژبې د نقد د پاره خپل ارونه اصول هم باید وټاکل شي، خپل معیارونه باید وټاکل شي. په خا دې اړخ ته ډیر پام نه کېده، ولی په دې تیر او دوه لسیزو کې کوم لیکنه چې په نقد راځي یا کوم کتابونه چې راځي، که تاسو وګورئ هغه موضوعات چې په نقد کې په نړیواله کچه باندې مشهور دي، هغه بحث کیږي، په هغه د یو پښتون لیکوال په توګه باندې نظر ورکول کیږي، او دا د دې سره مرسته کوي چې مونږ په زمن کې د پښتو نقد د پاره هم خپل معیارونه او خپل هغه اساسات او اصول چې دي هغه وټاکلې شو یا هم راښکاره کړلې شو. دا په نوي بهیر کې یو څه څرک د دې ښکاري، ولې پوخه ډیر پام دی اړخ ته نه کېده، بلکې ډیر باور په دی و چې بهرني مثلا د لویدیز لیکوال په دې اړه څه وایي، ایرانی لیکوال په دې اړه څه وایي، یا هم عربي لیکوال په دې اړه څه وایي. خپل چې کوم زمونږ په پښتو ژبه کې د دې لپاره اساسات ځنی وو، خپل بوتیقه زمونږ شاعرۍ لرله، خپل اصول د ادبیاتو لپاره زمونږ پیدا کېدلی شو، زمونږ د کلاسیک په شاعرانو کې په لویو لیکوالانو کې دې ته ډیره پام نه شوی.
د یو ځوان کرکتونکو توګه تاسو هم په یو شمیر مجلسی کرکتونو کې برخه اخیستی وي، او په دې وروستیو کې چې کله ادبي بهیرونه را زیات شول، ادبي غونډې زیات شوې، مجلسی کرکتنې هم ورسره وده وکړه، څه فکر کوئ دغه مجلسی کرکتنې په ځوانو تخلیق کارانو مثبت اغېز ښیندلی او که منفي؟
د مجلسی نقد دوا اړخونه دي. یو اړخ ډیر خدای چې زمونږ د ادبیاتو په وده کې په نو وخت کې په ابتکاراتو کې سهم درلود، هغه دا و چې کله زمونږ نقد له انفرادي ډلې شو نو په یو محل په یو ناسته کې بیلابیل نظرونه د سر درو خانتیا د پاره یا مثلا په لوی کې د ادبیاتو د پنځولو د پاره د بیلابیلو ګڼو نظرونو ورکول دا د دې سبب کېده چې د لیکوال د پاره د هغه د خپل تمایلات او د خپل غوښتنو او څنګه چې د هغه مزاج د مطابق خبره هم پیدا کېدل په دغه لارښوونو کې په دغه نظرونو کې چې ورکول کېدل، نو د دې سره به مرسته کوله چې د هغه هغه خپل ادبي هویت چې څه دی د هغه په ابراز کې وسره یو ډول همکار او مرستندوی شي. ولین ستونزه دا رامنځته کړې ده د مجلسی نقد نه یوازې په پښتو کې بلکې په نورو هغه ژبو کې چې کیږي، چې دا یو دمی پریکړه ده، یو دمی یا بیړنه نظر ورکول دي، دقیقه خبره ده، یا د مجلس د عمومي فضا تر اغیز لاندې یو کرکتون کې راځي په مجلسی نقد کې پنځه شپږ نفر یو نظر ورکړي، هغه خپل انفرادي دید ته د چې هغه یو څه اغیزمن شي د نورو څخه، نو هغه اثر باندې هغه ډول چې په کاري خبرې ونه شي، که هم دلته هغه اثر غوره وګڼلی شو هغه بیا ټول عمر دپاره غوره دی، که دلته هغه له پامه وغورځولی شو هغه بیا د ټول عمر دپاره ځای نشي پیدا کولی. نو که هغه اړخ ته وګورو چې ګڼ نظرونه په یو اثر باندې خبرې کوي، ځوانان هلته کښېني او ځوانانو ته د نقد بیلابیل اړخونه روښانه کیږي، د پښتو ادبیاتو دپاره یو ښه نوښت او د خو که دغه اړخ ته وګورو چې چونکې د ادبیاتو په اړه باندې پریکړه یو دمي، یعنی داسې نه چې مطالعات وشي د هغې اثر ژور ته کوش شي، د هغه اثر د لیکلو پس منظر باندې خبر شي چې په شای څه دي، د هغه په سمبولیک اړخ او په ژبني اړخ باندې هغې فکر وکړي، نو له دې کبله بیا یو څه ستونزې مجلسی نقد لري. له ځان
سره یوه بله خبره، تر ډېر وخته پورې کله چې کره کتنه وشي یا مثلا د یو شاعر یا د یو پنځونکي په حق تیری وشي یا زیاتې پ وشي، بیا نو ځینې وخت کې دا خبرې کیږي چې فلانی د نقد کولو یا د کره کتنې صلاحیت لري، فلانی نه لري. څنګه کولی شو دغه صلاحیت په ځان کې پیاوړی کړو چې کره کتنه وکړو؟
د دې لپاره تر ټولو مهم دا ده چې موږ اول هغه اصول چې باید نقد وشي هغه هم په لیکنو کې پلی کړو، هم په هغه فکر وکړو، هم په ځان پوه کړو، او هم کله چې موږ نقد کوو په تطبیقي مواردو کې له هغه استفاده وکړو. دغه اصول دغه ارونه چې کله مراعات شي خپله دغه هغه ځواک د کره کتنې یو شخص ته سپاري، خو که دغه اصول ته پاملرنه ونه شي فکر کوم کره کتنه داسې یو رسمي منصب نه دی چې د یو اړخ نه د یو چاته اجازه نامه ورکړی شي چې ته کره کتنه کوه او ته یې مه کوه. ځکه زه خپله شخصا په دې نظر یم چې اصلا کره کتنه د اثر نه راوځي، یعنی کره کتنه داسې یو بیروني شی نه دی چې موږ یې په اړه داسې فکر وکړو چې ګینې دا یو ځان ته چوکاټ دی او په یو قالب کې موږ یو څه ورچو صحیح کوه، بلکې اصول ورته شته. مثلا خوشحال بابا د کره کتنې په اړه باندې ځینې خبرې کړې دي، مثلا د کاظم خان شیدا په مقدمه کې ځینې خبرې شوې دي، په خیرالبیان کې ځینې خبرې شوې دي، د بایزید انصاری په شعرونو کې ځینې شوې دي، همدا ډول زمونږ په لویو شاعرانو حمید بابا او رحمان بابا او د علی خان په شاعرۍ کې، او همدا ډول په دستارنامه او نور هغه آثار چې په ادبي برخې لیکل شوي دي، دا شیان یو څه واضح شوي، ځینې شیان زمونږ د نورو ژبو سره مشترک دي، ځینې زمونږ د پښتو ځانګړي دي. نو دغه اصول دغه ارونه دغه اساسات چې مراد شي خپل هغه ځواک هغه اتارټي چې کومه یو چاته باید ورکړي شي د پریکړې کولو د په دغه برخه کې د کار هغه ورکړي، خو که مراد نشي او بي اصول چلند وشي لکه مخکې ما وویلې چې لنقد یوازې موخه دا وي چې د یو چا شخصیت څوک راټیټ کی یا د یو اثر اهمیت لمنځه ویسي یا اهمیت نه لري هغه ته اهمیت ورکړي، په زور موږ ځنې داسې شیان هم لرو، ځینې ادبیات زموږ اهمیت نه لري، ولې خو هغه د ډلې سوچ لکه بله هغه ته پرته ل میرون او د اصول په پام کې نیول سره تر هغه ډیر ارزخ ورکول کې څومره چا غارځي. نو دغه رویه کې زمونږ په نقد او کره کتن کې نو ښکارا خبره ده چې بیا به دا خبره کیږي چې څوک د فیصله کولو ورته اولري او څوک دی ونه لري.
د روسي پښتنې په توګه په روسي کې په ټولنیزو شبکو کې یو شمېر ځوانان کره کتن کوي په هنري ادبیاتو په تخلیقي برخه کې تر ډیره پوری حتی د جنجال سبب وګرځي. د ټولنیزو شبکو او بیا خاص کر په فیسبوک کې د کره کتنې رامنځته کېدل او یا د هر ډول اشخاصو نظر ورکول او کره کتنه کول په دغه د کره کتنې په بهیر څومره اغیز خیندلې.
زه غواړم دې مسلې باندې له دوه اړخونو وغږېږم. یو خو دا چې ټولنیزې شبکې یا په ځانګړې توګه فیسبوک د رسونې یوه وسیله ده. فکر کوم هغه مجلسی نقد چې موږ په خواب بهیرونو کې درلود او یوازې په وتاکونو کې د څو لیکوالو ترمنځ به اوس ولسی کېږي، یعنی د مجلسی نه ولسی کېږي، عام کېږي. په دې ځای کې ځینې خوبۍ هم دا بهیر لرلې شي. هغه دا چې کره کتون کې په هغه کچه کې نه پاتې کیږي کله به چې د خطابې په میز دی درېده او فکر به کوو چې د تر ټولو لوړ او پوه شخص دی، ځکه د پوها د لیک خلکو ته رسیږي. دویمه خبره دا ده چې د نقد کولو هغه دود نور هم وده کوي او پراخیږي. خلک په دې پوهیږي چې ولا نقد هم یو شی دی، که زه بی اصول چلن وکم د لیک سره نو یو څوک پیدا کیږي چې هغه زما په اثر باندې نیوکی وکړي. تبان دا اړخونه ادبیاتو ته ګټه لري، ولی که موږ هغه اړخ ته وګورو چې په ټولنیزو رسنیو کې هم چونکې نن سبا په موبایل او په ډیرو عادي ابزارو باندې خلک دغه ټولنیزې شبکې فعالې هغومره وخت نه چې دا سر د پوره شاننې او د هغې د ارزونې دپاره د دلایل راټول کړي، د اړخونه وسنجوي، نو دی هم دغه مجلسی نقد په څیر زیاتره یو دمي خبرې. نو په دې ځای کې بیا د مشکلات پیدا کولای شي، هم لدې قبل چې برنه هکا د یو لیکوال د اثر ارزښت او په اړه ذهنیت په عوامو کې حتی ډیر خراب کی، ځکه عوام خو ډیر بیا دغه نقد اصول او د کره کتنې د اصول او د معیارونو سره بلد نه وي. هغه ته دا کفایت کچی او څوک وایي چې دا د پلانکی سړي اثر چندان اثر نه دی، نو دا هغه ذهن خراب شو. په دې برخه کې ستونزه پیدا کیږي. دویمه خبره دا ده چې په ټولنیزو شبکو کې اکثر زمونږ د نقد مسایل یا تبصری د جنجال سره مخ کیږي، چې الته هم د سیو څوک نی چې دغه بحث کنټرول کی. کومه وګورو په مجلسی نقد کې یو خېګنه دی چې دغه مجلس یو مشر معلومی چې هغه مطلب د خپل هغه صلاحیت نه په غونډه کې او په ناست کې لري استفاده کولای شي چې پلان کې نظر خو د پلان کې خنو یا پلان کې ته اجازه ورکړي دغه خبرو یا ورنه کې. ولی په ټولنیزو شبکو کې د کنټرول دغه یو څوک نی چې د بحث کنټرول کې او هغه وسو لی لار مخکې لاړ چې لدی کبل جنجال جوړي.
ډیر مننه کورونه.
ازادي رادیو مجله ل ازادي رادیو څخه اوري.
افغان ډرام لیکوال حفیظ الله تراب وایي چې تر اوسه یو سریال او 22 ډرامې فلم شوې دي. تیر کال د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د یو سریال د لیکلو قرارداد ورسره کړی چې لڅمو دی رئیس یې لومړنی کارونه پیل شوې دي. د ښاغلي تراب سره مې په همدې باره کې مفصله مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم. تراب صاحب ستړی مسي
من خیر سومان صاحب خدای سره خو
په دې ورستو کې خبر شوی چې ستاسو یو سریال اطلاعات فرهنګ وزارت غواړي چې هغه فلم کې مخکې له دې چې ستاسو په سریال باندې خبرې وکړو چې تلویزیونی سریال ده، زموږ د خلکو د کونډې زوی هغه سریال په یاد ده اوس کې ګوري. تاسو چې له ډېرې مودې راهیسې سریالونه لیکئ او داسې راته ویلای سي چې په مجموع کې به په دې 1500-1600 کلونو کې څومره سریالونه جوړ شوي پښتو کې؟
خبره دا ده چې لومړی وزه خپل دغه حکومت تر اوسه پورې ما تقریبا 2 تلویزیونی ډرامې مستند او هنري فلمونه جوړ کړي، همدارنګه یو سریال مې لیکلی د سلام په نامه باندې. په مجموع کې به تر اوسه د 15 داسې د سریالونو په نامه یو څه لیکل شوي. پوښتنه په دې کې ده چې ایا دا سریالونه دي او که نه.
زما منظور هم دا ده چې غختل می هم دا پختن ستاسو نو کوم چې تاسو چې هم دې برخه کې کار کوي او خپل مملکلی دی د 15 پک سریالونه چې تاسو یاد کړو لفنی او مسلکی اړخ دا څنګه دی
مخکې دې نه چې تاسو په خپل ته ځواب ورکوم لوبلې په دې لګ رڼا واچو چې سریال وایي څه ته سریال په خپل هم د ډرامې یو شکل دی لکه څنګه چې لنډه کیسه ده داسې ډرامه می او سریال تقریبا د ناول په بڼه باندې خو توپیر پکې دا چې سریال برخه برخه اواره برخه په داسې ټکی باندې خلاصي چې هغه لیدونکي دې ته وهڅي چې بل ورځ به څه پیښیږي یعنی تلوسه پکې تاسو مخکې د کونډې زوی د خبره وکړله نو هغه مو په حقیقت کې سریال نه دی سریال په دې نه دی چې هغه برخه نه لري همداسې یوه کیسه ده دوامداره او بله خبره دا ده چې پایم نه لري نو هغې ته مونږ فلم نامه ویلې شو راځو اوس دې خبرو ته چې دلته څنګه دغه شوي دلته چې د کوم سریالونو په نامه باندې چا څه لیکلي دي نو اصلا دا خلک لیکوالان نه وو همدغسې شوقي خلکو یو نیم به پکې لیکوال م خو هغه لیکوال هم په دې پوه شوی نه دی چې سریال باید څنګه ولیکل شي پلاټ یې باید څنګه په کومو برخو باندې دغه شي تخنیکي په برخو کې نورې ستونزې هم لرلې تمثیل پکې د پاسه بېله خبره نو په مجموع کې د یو هنري او د ښه سریال جوړول دومره اسانه خبره هم ده
څومره کسان په مجموع کې بوخت دي د سریالونو په برخه
یو خبره دا ده چې تر اوسه پورې په افغانستان کې د سریال لیکنې مسلکي لیکوال نشته نه په دری کې شته دی او نه په پښتو کې شته دی ما تاسو ته مخکې ویلې څه چې څوک لیکي دا نو یا داسې چې د ډونران نه پروژې اخلي او یو څوک ورته کښېنه ورته ووایي چې ته د یو څه د سره ولیکه د سریال په نامه په حقیقت کې هغه سریال نه خو بیا هم داسې هغه ستاسې دغه پوښتنې ته چې داسې دقیق جواب ورکړم واته کسه به په دې برخه کې لګیا چې دا کار کوي
تاسو یو جالب ټکي ته اشاره وکړم البته ما په وروستو کلونو کې یو څه د ډرامو په برخه کې همداسې څه احساس کړی دی تاسو د سریالونو موبایل ځینې پروژې او یو څوک مکلف کې دی ته چې ته فرزن د ښځو د حقونو په حیسه کې یو څه لیکه بیا هغه لګیا یې صاحب هغه د ښځو د حقونو په ارتباط باندې څه لیکل شوي کوم قانوني مواد سي همغه راخلي او په یو ترتیب سره یې ځای په ځای کوي په یو ډرامه کې هغه فلم سي داسې تولید ته چې کېږي تاسو په کومه سترګه ګورئ دې ته دا یو هنري اثر بللی سو دا څه شی
عمان صاحب دلته خبره شته دی خبره دا دغه د کچیرته همدغسې یو فرمایشي کیسه څوک چاته وایي چې دې ولیکه یا ډرامه یا سیریال تولید کړه که چیرته لیکوال مسلکي لیکوال یې هغه د ډونر خبره به م په ځای کې او هغه کوم طبیعتوب چې کیسې دپاره په کار دی هغه هم کولی شي چې پکې ورځای کې او لیدونکي داسې فکر وکړي چې دا ګنې یو واقعیت دی خو په دې شرط چې لیکونکی لیکوال که چیرته څوک په دې برخه کې تجربه ونه لري نو هغه به ستاسې خبره لګي د قانون مواد به م پکې دغه کې یو څه بیا داسې کلیشه او اخباري غوندې ښکاري نو بیا دې ته مونږ هنري هڅه ویلی نه شو داسې یو کوشش دی خو مګر په ځای کوشش نه دی
تاسو تر دې مخکې یو سریال خپور شوی دی
بله بله
د خپل دوم سریال په حیسه کې راته ووایاستئ چې موضوع یې څه ده او دا به څوک جوړوي
د دې سریال نوم دی ګل اجان مادوري
مادوري
مادوري هغه هندي فلمي جنۍ نوم کوم اورېدلی مادوري او خو دغه مادوري چې ده دا د ګل اجان مادوري ده دا د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت د خوا نه د دې د لګښت ومنل شو دا بودیجه منظور شوی ده او دا افغان فلم د ریاست تر سرپرستۍ لاندې البته زما په مرسته باندې دا به جوړیږي د دې سوژه داسې ده چې ګل اجان یو ساده سړی دی بل څوک یې هڅوي ډېر کم لوس لري اتم ټولګي پورې درس ویلی بل ملګری یې دغه کوي چې همداستا غونې خلک ډېر لوړ مقامونو ته ورسېد تعلیم دومره مهم نه دی په خپله په دې ګل اجان کې همداسې یو فطري وړتیا د دغه ګل اجان په واسطه د دې ټولنې دغه څه ناخوالې چې دي دا لوی لوی ژورنالیزم سیاسي مباصر د ګوند لیډرشپ برخه د دیموکراسي په برخه کې لزم مدني ټولنې لنډه دا لس دولس دغه موضوعګان دي چې د موږ تاسو ګورو دغه ټول نه دا ګل اجان په کومېډي شکل کې بلکې په تنزیه شکل کې دا د غکې او په دغه شایانو باندې او تنس شوی دی او بل اخر دا چې وادم کوي بل کې دا واده نه کوي ځکه د د هیله چې د جنۍ بایدو کې چې د مادوري غو نه خسته نو مور مسرام دا دغه کوي کلیواله خزه ده په پای کې د ترور لوري دغه کوي د غین نوم مرخنۍ بس دا کوشش کوي چې د دې مرخنۍ نه مادوري جوړه کړي ځکه د خزو د افراطي ازادۍ سره ډیر زیات امینه رد شې خزه مخالفت هم کوي چې دا شین زنو کوم په زور یې پکې بل اخر د سکیږي چې دا غنه یو مارن جنۍ جوړیږي، بیا نو د ګلا جان په کیسه کې هم نه وي، او اخره کې د یو بل چا سره دا مټی زه تختی ځي جرمني.
زما خو زړه دا دی چې د دې یو ډیالوګ هم راته ووایاستئ، خو مخکې تر هغه دا راته ووایاستئ دغه کوم چاپېریال چې تاسې په دا سریال کې بشپړوي، دغه چاپېریال به ښاري کلیوال به
د یو ښه سریال جوړول دوه شیانو ته ډېره زیاته اړتیا لري، بې نهایته هڅې او بې په ځانګړې توګه زموږ په ملک کې چې دلته ورته هېڅ شرایط برابر دي. دا باید زویم چې د یوې یو ساعته تلویزیوني ډرامې جوړول په افغانستان کې د یوې موسسې د یو کال د کاري فعالیتونو نه دا کار دروند کار دی. ولې دروند دی؟ ځکه چې دلته په دې برخه کې مسلکي خلک نشته، مسلکي کمرمین نشته، په تمثیل څوک دومره نه پوهیږي، د بیکګراوند موسیقي څوک جوړولی نشي، ډایرکشن دلته ډیر زیات کمزوری دی. نو د دې ټولو سره سره د دې د غزما د سیریال صحنې چې دي د دې تقریبا یو 250 یا 300 صحنې به ولري، د دې نیمایي په انډور چې ورته وي په داخل کې دي، په تعمیرونو او په ویلو کې، او دا نیمه چې دي دا په مارکیټونو کې دي، په غرونو کې دي، په سندونو کې دي، په مختلفو ځایونو کې دي.
د لیکوالو خو تاسو ویل چې مسلکي لیکوال په دې برخه کې کار کوي، دا کم دي؟ تاسو د مسلکي کمرمینانو ذکر مو کو پارال اوس به یو څه مسلکي سوي، خو مهمه دا ده چې مو مثلا نه لرو، فرضاً کدا اوس تاسو سریال ته ضرورت پیدا سي د میرمنو چې تاسو په سریال کې ولوبېږي، زه فکر نه کوم چې له څلورو پنځو علاوه تاسو دلته داسې څوک پیدا کړئ چې هم دې په تمثیل پوسی او هم دې د خپل کار چې تاسو ورسپاره د غلا ودی نه وځي. دې ستونزو ته مو څه د حل لاره موندلې ده؟ څه به کوئ؟
نو په خو به موږ څه کول چې د پیښور نه د خزینه مسلین راوستلې، هڅه به کوله چې د دې ښکارش لکه بيخي افغانان شي تلفظ زمون غوندي. نو اوس دغه ستونزې سره مخ یو، دغه زما په سریال کې تقریبا دوه پخو خوځو ته او پنځو جنکو ته اړتیا ده. او ستاسو دا خبره هم صحیح ده چې پنځه شپږ به دلته پیدا شي، دا بله به د کم جنکو. بله خبره دا ده چې همدا ښځې چې دي دا چې دي صاحب دا ډېر زیاتې ستونزې لري، دیم تمثیل نه شي کولی. نو بس د دې سره به بس دا د خپل د زړه وینې خورو کو خدای په هغه موږ چې څه تي غواړو په هغه سلو کې موږ ته څلوېښ راکی یا ورته وخی هم دغه د کني رښتیا هم چې د خلک ډیر زیات کمزوري دي. نو زه زیات په خاطر کوم چې د ممثلینو په ځای باندې هغه خلک ونی سم د سریال ته چې هغه ممثل یی نه
ګټه بدی په دې کې
او بالکل د چاره نشته.
تراب صاحب، اکثره وخت زه ډرامې اورم، ډیر وخت می داسې لیدلې دي چې البته په تخنیکی لحاظ دې ته توجه پکار ده. فرضاً موري کندارۍ لهجه لري، لورې بیا ګورې چې مشرقیواله لهجه لري.
صحیح،
او یعنی دا هغه باریکۍ
دي چې ګورې پکتیاوال لګي،
او دا هغه باریکۍ دي چې په تخنیکی لحاظ باید سړی ورته متوجه شي. که ستاسو په سریال کې فرضاً دغه پنځه شپږ کسان هم چې تاسو انتخابوي، دا به د مختلفو لهجو کسانی، دا نورې ستونزې دي چې په تخنیکی لحاظ ستا دي. دلته یو بل شی چې په نوره دنیا کې معمول ده، هغه دا ده چې سریالونه، ډرامې، فلمونه دا ډیری تجارتي دي، او هماغه لیکوال ته یو څه پکې پاتې کیږي، هماغه څوک چې جوړوي یو څه پکې پاتې کیږي. تاسو چې لیکلی ده د دې په مقابل کې تاسو ته قزامه درکوله
کیږي
وړیا ده؟
نو مان سه ما چې دغه ډرامې لیکل او دغه پیل کړ، نو ټول لومړی دغه زما هم ده چې زه د دې لارې نه هېواد ته داسې خدمت وکړم چې اصلا ډرامه او سریال په دې هېواد کې شتنه چې دا رواج او په اوس وخت کې په ادبیات او په هنري هڅو کې د ټول نه اغیزمن صنف چې دی هغه سریال او ډرامه ده. تاسو چې وګورئ اوس دغه سریالونه څومره محبوبیت لري د ترکیه او هندي، نو زما دا زړه چې زه به دغه خلک د ترکیه او هندي سریالونو نه خلاص کړم، ځکه موږ په خپل هېواد کې ډېرې سوژې لرو. موږ باید له دې لارې نه د خپل فرهنګ او کلتور او هر څه چې دي یا دا ناخوالې چې دي دا ټولې په همدې کې څرګندې کړو، خو دولت په دې برخه کې هېڅ پاملرنه ونه کړه. سره له دې چې ډېر امکانات لرل، ډېرې پیسې وې، په دې باندې دوی پوهېدل نه چې په فرهنګي برخه کې کول څه پکار دي. دوی هماغه کلیشهي کارونه کوه چې ته افتتاح وکړه، پټۍ غوڅه کوه چې ته موزیم دغه وکړو، چې ته یو بل شی وکړه. حال دا ده چې اوس د سکرین زمانه ده، څوک چې خپل سیریالونه لري، خپل ډرامې ونه لري، په فرهنګي برخه کې خپلو خلکو ته ډیر کم خدمت کولی شي. نو دغه یو کال مخکې زه وزارت وغوښتلم په خپله، جهاني صاحب چې وو بیا مې دغسې غوښتنه وکړه چې ته داسې موږ سره کار وکړه. بیا مې دغه سیریال ولیکه، بیا دی ما سره څه وعده وکړه چې تا ته به موږ خو زحمت ورکوو قسم سره، او تقریبا سالویخ زروانی در کم. نو په دا موده کې دا سیریال معمول کې څلیر شخصي و یادونه ضروري ده چې دا زما د ژوندانه د څلیر شتو تنظیم ټولګه ده چې دې ته ما اړیکې ورکړې دي او د دینه ما یو داستان جوړ کړی دی څوک په پوي نه نو دا اوس دا ما دغه کو نو نور معلومات نشته ځکه د دولت نه چې خپل مزدوري او حق اخلي دلته نو درې کاله وخت به تیریږي زما ګومان نه کیږي چې دا خلک دی سمون ترای کې خو زه په دې خوشاله ما چې پرې د زما ټولین ته څو ورک
افغانستان ته خو لکه نور شیان چې هم داسې ورته را روان دي او څوک یې پښتنه نه کوي سریالونه او ډرامې او دا هم له هر وطنه ورته راځي تاسو هندي او ترکیې یادې کړې دا پکې مشهورې دي څه فکر کوئ د ستاسو او د ځینو نورو ملګرو ډرامې او سریالونه چې دي دا به څومره اوسې کولی چې د داسې هیوادونو له سریالونو او ډرامو سره چې هغې کلونه کلونه په دې برخه کې تجربه لري او ډېر کافي امکانات لري په دې بازار کې به سیالي وکړي
لومړی خو دغه دې دپاره د پراخو امکاناتو اړتیا د دولت ته په کار ده چې د اطلاعات کلتور په وزارت کې یوه جلا څانګه د دې دپاره جوړه کړي په دې کې څلور پنځه کسه مسلکي لیکوالان یا ورسره د ډایرکټرانو د کینه یو کار ته کار و یو دی خپل بودیجه ولې سره له دې چې دا د ولسمشر غوښتنه مو غویلې مو چې دغه سریالونه باید نور بند شي خو دا چې بند شي د دې لپاره کار کول پکار دي دا چې د دې بودیجه سریال وصول کل شي بودیجه یا ته مشتي ورسته منزوريږي بیا په یو وار ورکېم نه لګي لګي ورکې چې ته ماته دا جوړ کړو په دې باندې د دې شان مخابله نشي کېده پات شو دا دغه چې زما سریال به څو کی نو غځان ستاین خو نه ده دا سریال نه د سې چې په کاغذ خنه لګيږي چې لولې مګر دا زما سریال چې په کاغذ مخون کوي دا زه فکر نو کوم چې پاکستان او ایران کې تر اوسه دغه سې تنزیه سریال لیکل شوی خو شرط پکې ده چې دا خلک راته ونه شرمیدم مسیدین خراب نه کی زکه کته ډیر خصم ولي کی چې ډایریکټر ام مسیدین کمزوري او مسلکی کسان نه نو خوند نه پات کی
تراب سید ما مخکې هم سودا و چې یو جالب ډیالوګ به راته وای ته د خپل سریال مهرباني وکړه کدی څه په یاد یو جالب برخه یې چې یې اگر راته وای چې دا د ګلاجان د مدوري څه حال ده په دې سریال
په لومړي قص کې دا ګلاجان چې د کډر راوړي او چې د نوې د حقیقي چې ګوري د گاونډي کور کې وجنې راځي ګام د سیده ګوري دا ګلاجان نو د سی پادي غو نه شاعر می او دا په دې خوشاله می چې شاعري قوت را سره دی کنه د سی به خوند شاعري کوي خدای په دا لنډه ادا د دې سردا د حقیقي جنې تقریبا ځان ورته شاعر کوي او کاغذونه راړته د دې د شاعري ورک را راکړه دوام مومي د دې په شعرونو کې غوښته نم کوي چې ما ته فلانه شعر راوړه په شعر کې او دای مرتدا کوي وروري بل اخر د دې دقیقې اخر کې ورتدا دغه چې ما باندې ته مارکه وکه بس خبره نور تیار ده نو دا چې ورته کې اخر کې 15 پنګیر شپږ چې دغه کې د جنې کور ته چې جنو شګور هلته کاغذ پروت ا ماغه غرزولې د کور مخ کې او دروازه د کور بند دی تلی نو دا کاغذ کې لیکل شوی چې دلبر زه چې ستاش نوم باور دی وشه چې جړاوم خدای دې نصیب کوي وخت کله ما جابینه زما یا رشیرینه مټیز درته لاړ نو دا ټول تنز دی دا اوسنۍ سریال چې دی دا بالکل دا تشه دغه کی ترې وندازې پوری خو دولت ته په کار نشي په دې برخه کې مرسته وکي او دې کار ته کار وي کار دې دولت په دې برخه کې پنګونه وکي اوس پښتنه دا ده چې دغه ولې نه کوي تلویزیون نه ولې نه کوي نو دغه یو لږ دا ده چې د سیریال په جوړولو باندې ډیر لګخ کی تقریبا یو خو سیریال چې ته جوړې یو ډیر خسته سیریال نو چې بيخي کم یو لږ ډالر لګخ پیرځي نو دا د چینلونو مشران چې دي یا د سختنان چې دي دا دې تاوان ته ځړ نه کوي نو په کار ده چې اول دولت خیر دی په دې برخه کې دغه وکړي که چیرته د پنګونه وکړي او لیکوالان مسلکي لیکوالان داخله غوړي په دې برخه کې کار وکړي نو بیا به د خصوصي سکتور موهاتي کې دی به په خپل ورته ځای کوي
تراب صاحب تاسو خو شاوخوا د یو کال کې نو چې په دې سریال باندې کار کوي او اوس مو بشپړ سپارل اید اطلاعات فرنګ وزارت
او بله ورکړې مې ده
نو کله به کار شروع کیږي
نو مونږ په دغه روزه کې ملګری او د خوښنۍ سره د درجه به ته ورکړې ده د ډایریکشن په برخه کې ستونزه پدې ده چې د ژبې په هیدل خو ډیر ضروري دی د ډایریکټر لپاره نو اوس په دغه روزه کې مونږ زموږ ته کله کله راځم د کاسټینګ چې ده د کریکټرونو انتخاب دي ته ځینې خلک راځي او تر اوسه به 50 کس راغلي خو یلپ کې دو کس زما خوښ شوی تر اوسه. نو زه به د جلال آباد نه خلک راځي، هلته ممثلین ډیر دي، ځکه د دې د مرکزي کرکټرونه چې دي دا ډېرې وړتیا ته اړتیا لري، ځکه هره برخه کې د دې د تمثیل فرق کوي. یو ځای کې ژورنالیست دی ګلاجان، په بل ځای کې سیاست مدار کېږي، په بل ځای کې دا لګي دغه ته پارلمان ته ځان کاندیدوي. خدای دې وکړي چې زه مناسب کرکټرونه پیدا کړم او د روژې نه وروسته به د دې د شوټینګ پیل
کړم. مدان
خیر.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
اوس د نقل وار دی. دا ځل وږمې جبارخیل درې لنډ نقلونه راوړي. دا وایي دا حکایتونه به لنډ وي خو پیغامونه یې داسې نه دي. غوږ به شو وږمې ته.
دلاری خندونه په پخوا زمانو کې یو پاچا خپل یو خاص نوکر ته وویل چې په لوی لار کې یو غټه تیګه واچوي. نوکر هم داسې وکړل. پاچا په خپله په بدلو چامو کې چیرته پټ کېناست او د لارویانو په تماشا بوخت شو چې له تیګې سره څه کوي. پاچا خپل وزیران او لوی لوی درباریان ولیدل چې لتیګی لار چاپ کړه او تیر شول. پاچا ځینې نور کسان ولیدل چې د لارې په منځ کې د خند په لیدو به یې حکومت ته کنځلې وکړې او یو کس خو په کنځلو کې یاد کړ. وی ویل پاچاهی دې می راته شه په دې مردار لاره. په سلګونو کسان راغلل او تیر شول. اخر یو بازګر راهکار شو چې د پیازو بورې په شا کړې وه. خار تا روان وو. بازګر چې تیګه ولیده بورې څنډې ته کېښوده. په تیګه بوخت شو. بازګر په ډیر زحمت غټه تیګه له لارې یوې خواته کړه. تر تیګه لاندې له یوه لیک سره یوه کڅوړه ایښې وه. په لیک کې راغلي وو چې په کڅوړه کې سل دانې طلاوې دي. دغه طلاوې د پاچا لخوا هغه چا ته په انعام کې ورکول کېږي چې لویه تیګه یې د سړک له منځه لرې کړې ده. پاچا چې دا پیښه لیدله له ځانه سره یې وویل افسوس چې د دې بزګر عقل د دې ملک په ډیرو نورو کسانو کې نشته او اکثره خلک په دې نه پوهیږي چې لخپل مخې که خنډونه واخلي ژوند به یې بهتره شي. مارغان کاری چې ترونه لاندې ګان مارغان ولیدل چې بیغمه بی پروا دانی ټولوي زړه یې په ټوپو نشو. لزانه سره یې وویل ښه ډیر دی مزی به ور باندې وکم. ښکاري په مارغانو جال واچاوه. مارغان چې زیات وو وزرونه یې ورپول جال یې په هوا کړ. جال په ونه کې بند شو تیری شو او مارغان ورنه ووتل. ښکاري سر وګراوه ویې ویل مارغان یوازي یوازي څومره کمزوري دي خو چې سره یو ځای شي بیا نو جال په هوا کوي. فطرت دوه راهبان د ویالې په غاړه ناست وو کاسی مینځلې. په دې منځ کې یو لړم ولید چې اوبو ته لوېدلی او ډوبېږي. دا یوه راهب لاس ور وغځاوه. لړم یې راوایست. لړم د را ایستلو په شیبه کې ټاک ورکه وچیچه. لړم لږ وروسته بیا اوبو ته ولوېد او هغه راهب بیا لاس ور وغځاوه چې وی ژغوري. لړم دا ځل هم راهب وچیچه. ملګري ورته وویل بیا بیا یې ولې ژغوري؟ ته خو پوهېږي چې د هغه فطرت د چیچلو دی. لومړی راهب خپل ملګري ته په ځواب کې وویل او زما فطرت د ژغورلو دی.
ځوان شاعر انعام الله سیاد د شاوخوا اتو کلونو راهیسې شعر لیکي. سیاد وایي هڅه کوم چې نوي مضامین مې په شعرونو کې ډیر وي، یوازې الهام ته نه کینم، ریاضت هم کوم. له ښاغلی سیاد سره مې مرکه کړې ده، پام ورته راړوم. ښاغلی انعام الله سیاد، خپرونې ته ښه راغلی. دارته وای چې ته د څه شي سایت کې یو خصيات
دا خو مونږ چې تحقیق کوو نو زما په نظر چې زما به د الهام ښکار وي
سایت صاحب دارته وای استه چې ورستای شعر مکل لیکل
ورستای شعر می زما په نظر چې پرون دی
مهرباني وکړه په همدې شعر شروع کړه
غزل دی چې څومره په خوند راته تیر کړلو او رومال په مخ ژوندې تصویر یې ما زنګیږم د دیوال په مخ وخت نو بس نورې سپېړې په مخ مرا کاوه ته خبر نه یې چې وهل لري وبال په مخ سات تلاړې ورځې وشوې میاشتې هم تیرې شوې که داسې وي خاورې به هم واوړې د کال په مخ هسې چې ماته مې په غاړه کې صحره واچوي هسې چې تا ته هم همزولي خور پې شال په مخ د محبت لظام سیاد دومرې پورته کچې زه ورپسې یم او روان مې دی مورال په مخ
نو ډېره مننه سیاد صاحب په رښتیا هم چې تاسو د الهامونو سیاد یاستئ څومره شاعري مو کړې ده او له کله راهیسې شعر لیکئ
نو شعر خو مې دیارلس سوه له اته اتیا مې پیل کړی ام تر ننه پکې روان یم شاعري به مې تر یو سلو دېرشو خواوشه ورسېدلې ده
په دې کې سیاد صاحب ډېر کلونه وتلي دي څنګه کوئ هر ورځ کولای سئ شعر ولیکئ کله ناکله یې لیکئ تاسو په پیل کې د الهام خبره وکړه چې د الهام سیاد یاستئ منتظر یاستئ الهام ته او که هر وخت چې مو زړه وغواړي شعر لیکلی
نه دا خو بس د چا د زور خبره نه ده چې یو څوک په زور باندې یو څوک بس نو خپل وخت لري چې په خپل وخت باندې هر څه راغله هر وخت یې نه کېږي
داسې تجربه مو کړې ده چې دا وخت کله یې
دا خو چې څوک له یو پیښې نه متاثر شي یا داسې ډېرې خوشحالۍ نه هم الهام په سړي باندې راځي یا همداسې بس په خیال کې یو وخت کې یو څه راوګرځي او بس
بیا چې کله شعر لیکئ دا په همدې وارې لیکئ که د الهام یو بیت بیا وروسته نور بیتونه پسې جوړه
یو نیم وخت کې ون غزل ولیکل سي یو نیم وخت کې صرف هماغه یو بیت بیا ورپسې له ریاضته کار اخلي کوشش به کوم
یو بل غزل راته ولولئ سات
ولې نه غزل دی وایي تیرو کې ورکو په رڼا د چا باور نه راته عجیبه خلکو په ما د چا باور نه راته هرچا شپې کړه تړله او لکور وته سبا راته خو په سبا د چا باور نه راته ماته سپرلی ورته ښه ګام په ګام تشریح کړله خو ماته سپرلی ورته ښه ګام په ګام تشریح کړله خو بیا هم یارانو په ښکلا د چا باور نه راته په دغه ښار کې نغمو هم د ژړا رنګ درلوده په دغه ښار کې په خندا د چا باور نه راته په داسې دور کې مې مینې ته لاس وغځاوه چې په کوم دور کې په چا د چا باور نه راته او سیاده مونږ په ښیښو کې ډیوې بندې کړلې سیاده مونږ په ښیښو کې ډیوې بندې کړلې سیاده دلته په هوا د چا باور نه راته
او ډیره مننه سیاد صاحب ستاسو په شعرونو کې دا دوه شعره چې ما واورېدو نوي موضوعات هم شته دي نوي مضامین هم شته دي شعر مو د نورو ډیرو ځوانانو په پرتله له نویو مسایلو هغه د خلکو په اصطلاح مال اعمال دی څه چل کوئ ورسره
باید چې په شاعرۍ کې په نوي خیال پسې کوشش وشي نوی خیال له واخیستي
شاوخوا اته کاله کې چې شاعري کوئ په دې اتو کلونو کې مو د لومړنیو شعرونو او د اوس د شعرونو فرق څنګه ده
له مخکینو سره زما په نظر چې ډیر توپیر کړی زما د پوهې له خاطر چې هغه وخت کې نو دومره په شعر سره بلدیت نه درلود اڅه کې شعر کې چې څه ته اړتیا وه په هغه نه پوهېدلو نو همداسې اوس مو یو څه دغه تجربه پکې شوې ده اوس
لرې کوم نظم چې راته ویوئ
د نظم منوان دی د ځان خبرې بغیر له ځانه بل څوک نه لرمه وایا د ځان حال چاته ووایمه زه یې له درده چاته وژاړمه د خپل ارمان حال چاته ووایمه اوس سفسیلي پټ په مرۍ کې ساتم اوس مې له درده خلک نه خبرېږي اوس مې هر څه پټ په زړګي تېروم اوس نو په زغره د خلک نه خبرېږي چې څوک لاس راکړي بیرته خوشي مې کړي چې چیرته لاړ شم ورته بیرته راشم اوښکې مې مخ باندې لختي وباسي د خپل نیمګړي ارمان سره ته راشم او ځان سره ناستی مو د فکر پټال ځان تل ځان شکایت کوما ځان هم د ځان په څیر خاموش وی راته چاته او چانه شکایت کوما زه هم په څیر د یو بې ظالم مرغه په وچا لخته باندې وخت تیروم چا مې په سر باندې لاس سیوری نه که څومره په سخته باندې وخت تیروم د خپل ګریوان تڼۍ راټولې کړمه د خپل څادر پیڅکي ته ګنډه ورکړم ستړي هرواله لاسه ونیسمه لږ مې ستړي ژوند ته منډه ورکړم او راشم له ډېرو ګرځېدلو وروسته د حال ویلو څوک پیدا نه کړم او بیرته د ځان مخې ته ودرېږم د ځان ژړلو څوک پیدا نه کړمه او د ځان خبرې ځان ته ټولې وکړم له خپله ځانه سره وژاړمه د خپل ارمان په سر مې لاس را تیر کړم د خپل ارمان سره وژاړمه
او ډېره زیاته مننه سیاد صاحب کور مدان چې زموږ بلنه مو ومنله په دې هیله چې همداسې د الهامونو سیاد پاتې شي
مننه
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/